یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالې یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر پر څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه ده د چارو د یو کتونکي نظر اخلو. کولم لای فریبا ظاهر تور ورکو چې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیل کړی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر شي. د ننګرهار استیناف محکمه یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس استازو جرګه شي د کانګرس پر وداني د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کړی. خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربان ته زمينه برابر شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړی دي. د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمې زو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لار پرانیزي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی ویلي تر خان مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي، د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پارلمان له رئیس اسد قیصر سره هم لیدل دي. د شغلی خلیلی په حواله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان لوندي مننه کړې ده. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړولو یو لوی کارخانه کشف او لمنځه یوړل سو. د 203 تندر قلود ویان ایمال خان مومن رسنه یو ته ویل چې دا کارخانه تیر شپه د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې لمنځه وړل سره ده.
تیر شپه کومانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند سپیس په سیمه کې د هدفمند عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماين جوړولو هغه کارخانه کشف او لمنځه وړي چې د ملکی وګړو د مرجوبلې او پیاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخو د وسلوالو طالبانو وین زبیح الله مجاهد بیا په اعلامیه کې دا خبر رد کړی دی. د ننګرهار استیناف محکمه یو کارکونکو د نامعلومو کسانو په جزو وژل شوی. د ننګرهار د استیناف محکمه وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د دې محکمه دوه تن اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نومې نن چهارشنبه سهار 9 بجې دندې ته پر لار وچی د نامعلومو وسلوالو لورې پرې په جلال آباد شهر کې وسلوال بریدوسو. د سرچینې د معلوماتو لمخې په دې پېښه کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری یې ټپي شوی دی. اخوا د ننګرهار سیمه ایز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل شوی چې په ډزو وژل شوی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوي چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي چې ویل کېږي قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وو چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. د افغانستان دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دې وزارت د استخباراتو او کشف رئیس بریج جنرال عبدالقیوم سالارزی په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی او سیمته ورغلی دی. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس تاسو جرګه شای د کانګرس پر ودانی د مظاهره چانو د بریټ په خاطر نن ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا کړی. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نور چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې ک پرسی د لری کولو لارې برابرېږي. د تاسو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي ک د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشر چوکۍ لپاره ډونالد ترامپ نامناسب ونه بولي. جرګه به ژر اند جنوري د 13 چینند ډونالد ترامپ استیزا کړې. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په دې لټه کې دي چې ډونالد ترامپ ګوښه کړای شي. د جرګې پرون به یو پریکړه لیک تصویب کړي او لایجرای قوی غوښتي چې د اساسي قانون لمخي د ورکلسي واکونو په کارول سره دی ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا د رامستسو په خاطر ګوښه کړي. او ورسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالات په دې هیواد کې د کورونا وایرس د واکسین پروسه چټکوي. د دې هیواد چارواکو ورسته لغه د پریکړه کړې چې په تیرې ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د نږدې 4500 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغي مړ شوی دي. د امریکا د نوي اقداماتو لمخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا وایرس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا وایرس واکسین په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 پېټو کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین سین تطبیق لازمی ګرځولې. د امریکا د جانس هاپکنز په انتون د شمیرو لمخي په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې نږدې 3 میلیونه ته پورته شوې دي چې له دې ډلې څخه باندې 3,30,000 تنه مړ شوې دي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډ مهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې.
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونه او له هغې مخکې د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو چې ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې موافقه ډېره ګونګره د چارو دی وکتونکو نظر اخلو. دا به هم واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی څو د ده په وینا له دې لارې اوربند ته زمینه برابره شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازو جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استیضا کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې پر مخ وړي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرو د بل پړاو لپاره پیلېدو سره په دې وروستیو کې پرسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسې زیات شوې. په عین حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره کتلي ویلي چې هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهاله یا موقت حکومت پلوی دی. نور به له کابل از موږ د خبریال په راپور کې واورو.
د اصول خبرو د دویم پړاو په لیدو سره سم د لنډمهال یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورس کربل ګرمي. خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسنی دولت مخالفت خپل ځای لري. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانش وايي سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهال یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. خاغلی دانش شنوی د وګړو اساسي حقوق او خپلواکۍ سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې. د لنډمهال یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوه داسې مرحله کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم دا ډول په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د رقابت پر بنسټ د موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي. موږ غوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړلو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څام د ولسمشر دویم رسیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنی او تر پای د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمند د سولې خبرو وروسته دا د حکومت د خلکو ګټه نه بولي. نن ویل کې د سولې روانه پروسه پایله ورکړي او سره د ول جمهوریت نظام چې د خلکو مشارکت یا غزون پکې د کاغذ پر مخ وي جنسيتي غزون پکې د اساسي قانون په خاصه پام لیکلې پاتې وي د خلکو په ګټه نه دی او موږ باید یوازې د نومونو څخه خوښونو دا مسائل دا سمحال څرګندېږي چې په یونیورسيو کې یو شمېر هغو سیاسیونو چې کابل ته د زلمي خلیلزاد په سفر پر مهال لاغه سره لیدلي رسنیو ته ویلي چې خلیلزاد په سوري خبرو د بریا لپاره د دوو نورو حکومتونو په ګډون د موقت حکومت طرحه وړاندې کړې ده. خو د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د دې ډول حکومت د جوړېدو سره مخالفت خود ہے. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې هم ویلي و چې واک به یوازې د خلکو یا د خلکو درای یا د ټاکون لري خپل ځایناستې ته ولې کوي.
د ازادي راډیو خبريالو د کیفیت سمنو د ټلیفون لري په دې اړه چې د افغانستان د ولسمشر دویم رسل سرور دانش نن څه ویلي دي نور معلومات راکول. سرور دانش ویلي سولې ته رسیدو لپاره لن محالیه ماقت حکومت ته اړتیا نشته. نوموړي دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بللې دي. د دې موضوع د سپینوي لپاره د چارو کتونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم د شبل کابل را سره وصل دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وای ماقت حکومت ورتس التیا نشته او وای چې دغه هڅې چې باید ماقت حکومت یا لنډمهاله حکومت رامنځته شي دا د افغانستان دښمنانو هڅې دي. څوک د افغانستان دښمنان دغه تعریف اولی شي څوک دي؟
سلامونه درنه لبا د مرته تر اوسه پورې چې د بین افغانی مذاکرات په نام باندې کوم پروسه پیل شوې ده د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه لري سوی مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دي. طالبان هم د نن سره جنګیږي د ویل شکه چې د واک د لپاره جنګیږي او نن هم که جنګیږي د واک د لپاره او دولت هم د دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دی د ولسمشر نیولې د تماوینین او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اختلي د موقت حکومت او ګوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو چې بیا اسلامي حکومت نوم ورکو کېږي هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي ځکه کچیرې طالبان راتللای د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلای په همدې حکومت کې ځان مدغم کولای نو دا جګړه دوه نه وګدېدله او نه هم دومره په زورګونو
آزاد صاحب د ماقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده کنه او پرې خبرې وکړو خو خبره ده چې دای چې وایي چې د ماقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي دا د افغانستان دوستان نه دي دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي آیا دا نړیوال دي داخلي کړي دي د سیمې هیوادونه دي لوبغاړي دي څوک دي ستاسو په نظر؟
په دې خو نړیوال په سر کې دي هغه خلیزات په سر کې دي همدارنګه خپل طالبان دي او دنه په افغانستان کې سیاسي دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه هغه دانش توجیه کوي چې دا دښمنان دي. نه دا دښمنان نه دي ځینې ممکن د خپل واک لپاره حلي دي و کې چې حکومت سره مخالفتونه لري ځینې سیاسي او قضایي برخوردو کې. اما په ټوله کې که د سو غواړو چې سولې ته ورسیږو نو دغه سي یو وضعیت دراتک اړین دی او دا په دې معنی نه چې دا د دښمنانی نو په سر کې متحده ایالاتونه دي د ډرافت یو جوړ کړی دی او سره خپل طالبان هم دي او د سیمې وادونه تبي خبره ده چې افغانستان په ټول په ځای کې هغه جګړه وی کو سولې په کوم مهم رول لري په یو کې د داخل دي داخل سوي دي او په کومو مسایلو کې افغان دولت هم حل ځل کې ده اوسم
خلیلی تلنه پاکستان تا بله آزاد صاحب اوس چې خبرو دوهم یا نوې پړاو په دوه کې پیل شوې ده افغانستان دولت او د طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې و. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې دغه موافقه ډیر مسائل ګوند مبهم دی ولی اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي او تاسو په نظر آیا د طالبان او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره یعنی د صفر پانس اتلای د هیڅ ډول پالیسی یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه و همدغه فشارونه او بیا مصلحتونه او سیاسي مصلحتونه د حیات څنګهواله یا فعالیت کې کوم خلک ځای په ځای سوي دي هغه مطلق د سیاسي مصلحت لمخې چې یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت اساسو پیدا سره ځای سول نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تفاوض د دې تګلارې فرق کوي دا توافق شو د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 28 فبراير 2020 کې لاسلیک شوی او زما په ګډون د سوګنی په د سدنی لوستای زما سره کاپي پرته دا ولسمشر خپل وسره ار لوستای په دې کې هیڅ مو په نه دی هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې د خلکو ته پناه نه ورکوي چې غلې یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزا نه ورکوي چې د متحده ایالاتونو یا د متحده ایالاتونو اتحادینو ته غواخ وی یعنی یو ډول طالبان خو واکه
آزاد څه
اشاره سره ده مو فهم نه ده دکړه
آزاد څه تاسو یادونه وکړه تاسو یادونه وکړه یو د دوه اړخونه دی یو د طالبانو او د امریکا ترمنځ دغه موافقه چې دوی یو بل ته ضمانتونه ورکوي او یو بل غوښتنې باید پر ځای کړي بل راتلونکي نظام موضوع چې حالت ویل شوی واضح چې هغه به د بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام بڼه مشخص کیږي او په دې به بحث کیږي او دواړه لوري به یو موافقې ته رسیږي په دې کې کوم شی ګونګ دی اوس دواړه لوري سره ناستې په دغه کې پام دی اړه خبرې کوي
زه همدغه وایم چې بده کې هیڅ ګونګ ځکه نه دی چې د دوه یو متحده ایالاتونو طالبانو ګټه هغه ډیره واځي تعریف چې دی دوم بحث دغه دی چې دغه دوه نشه وړاندې کله چې دوه نشه نه یو نشه وړاندې کله چې د افغان لوري او د طالبانو له خوا هغه طرز عمل باندې توافق کیږي پیغه کې هم ډیر واځي لیکل دي چې د نورو مواردو د غشلو یا یو مواردو تر څنګ یا نو نو یو مورید په خپل همدغه طرز عمل دی چې بین افغاني مذاکرات او مبنای بللی سو یا هغه اغه هغه کی بنا ورکولې شو چې د بین افغاني مذاکراتو لپاره یا راتلونکي ایجنډا لپاره لار هواروي په دې باندې افغان دولت هوکړه وسره وکړه اگر وروځي حل کړل دي نو دې هوکړه مخکې باید دغه توافقنامه چې متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ لاسلیک شوی و دا تفسیر شوی وای ګوندل ته هیڅ نه دی دوه ډیر واضح شیان دي او راتلونکي اسلامي ساختار شپږ کې واضح لیکل دي او بل د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ اړیکه هغه ډیر واضح لیکل شوی دي نو دا فکر کوم اوس یو څه ویره د خبره سره د دغه مقام یو ګونګ ویل کیږي
ډیر مننه کور ودان د چارو کتونکو او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض د هغه د مرستیال دوهم مرستیال سرور دانش د ورستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن ویل چې سولې ته رسیدو لپاره لړ محلي امقته حکومت اړتیا نشته او هغه د افغانستان د دښمنانو هڅې وبلل او اشرف غنی هم تیر ورځ ویلی چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د وشتمې تړون ډیر ګوندې د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه تاسو نظر هم اخلو البته په بلخ پرونه کې د مایکروفون تاسو خبرونه چې تاسو دغه موافقه لوستي وي او یا مو تر اوسه پورې د ازادي رادیو په ګډون د رسنیو څخه په دې اړه اوریدلې وي په دغه موافقه کې کوم شی ګوندې چې افغان ولسمشر تقریبا نږدې یو کال وروسته د موضوع راپورته کوي او هغه هم داسې اساس وخت کې چې د جګړې دوړ لوري په قطر کې بیا سره ناشتي او پر اجنډا تر اوسه پورې خبرې کوي چې کوم موضوعات ته په اجنډا کې ځای ورکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پی او استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 19 دقیقې وړاندې به ووري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په افغانستان کې رسول د تنګي دوپ اړه خبری کړي ویلي تا تاریخوال د کمخت ډیر مهم دی ترڅو اوربند ته زمينه برابر شي خو تر دې مخکې به اقتصادي خبرونه وورو
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سباندې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کارمندنې پروګرامونه پیل شول. د والی ویان اتولا خوګیرنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو پروګرامونو له لارې به دیش زره کسانو ته د کارمندنې فرصت برابر او 102 زره کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي. په مرسته کې به له یو لکو ډیرو کورنیو سره د 400,000 افغانیو په ارزښت د غوړیو، اوړو، وریجو، لوبیا او صابون مرسته وشي چې جلال آباد ښار 90% وګړي به له دې مرستې برخمن شي. دغه پروګرامونه د ملي دسترخوان له بودیجې او همداراز د ولسمشر او سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له لورې پلي کیږي. په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله د شادو حاصلات زیات شوي دي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونې رئیس حاجي بشیر احمد بهادوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمیرو له مخې سږ کال د هرات د مچیو له فارمونو څخه څه د پاسه 200 ټنه شاد ترلاسه شوي دي. نوموړي وویل دغه شمیر تیر کال 150 ټنه و. اوس په هرات کې د شاتو مچیو د روزنې 600 فارمونه فعالیت کوي او په دغه فارمونو کې زرګونه کسان په کار بوخت دي. خغلی بهادوري د مچانو د روزنې د فارمونو زیاتوالي او د شاتو د ترلاسه کولو له نویو لارو چارو سره د فارمونو د کارګرو بلتیا په دغه ولایت کې د شاتو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړل. دا مهال د هرات یو کیلو شات په بازارونو کې له 0 to 1,500 افغانیو پلورل کېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ لس پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا استاذ جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیریونی د موټرزانو د بریټ په خاطر استزا کوي. دغه بریټ په پایله کې 15 تنه وژل شوی او استاذ جرګه ترامپ د استزا هڅه داسې مهال کوي چې ورځي ورسته به نو موړې لسپینې مړې وزي او منتخب ولسمشر جو بایدن به لوړ کوي د جنوري په 16. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی او نور جزئیات به ترې واورو. ملالی جان مهرباني.
مننه نور صاحب. لکه تاسو د امریکا په کانګرس د استازو جرګه چمتو شوی ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جنوري د شپږمې په پیښه کې د رول په خاطر استیزا کړي چې هغه ورځ د پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړي وو او په نتیجه کې مارک شوډل رامنځته شوی و. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د جنوري په 12 نیټه ویل چې دای به د اساسي قانون د 15مې مادې څخه استفاده نه کوي. د دې مادې پر اساس دای کولای شي چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې دندې لرې کړي. دا نشته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یوې مسوده تصویب کړه او له اجرایت څنګه یو غوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره د ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیښې په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپنس ترامپ په دې خاطر چې د نور د ولسمشرۍ لپاره سم نه دی له دندې لیرې نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ یر تر ژره استیزا کړي او شایي دا کار د جنوري په 14 چې نن ده وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پانه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي شوی ده او د جنوري په 15 نیټه د ترامپ لاټریو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړي وو او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن لاټایدا د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شوی وو. په تاسو جرګه کې د اقلیت جمهور غشتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپور لمخې غواړي چې د جمهور غشتونکو ګوند غړي په خپل خوښه په دې اړه رائے ورکړي نه د ګوند په دریز. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو څخه یو مکارتي دی او د مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا به د امریکا پر یو موټی کېدو برعکس اغیز ولري. ویل کېږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیر استازي د استیزا په د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن به په ورځ په یو اعلامیه کې د وایومینګ استازي لیز چینی وویل ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن ووهله. دی ویلی چې ترامپ کولای سول د دې هرڅه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. د رسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دای به استیزاسي خود دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز هم راپور ورکړی دی چې په سنا کې د جمهور غشتونکو مشر مچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دای باور لري چې ترامپ د استیزا وړ اقدام کړی دی او دای په دې مورد کې د ډیموکراټانو ملاتړ کوي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیرې اونۍ د پیښې مسؤلیت رد کړ او ویل چې خلک غواړي دی په نښه کړي. د پښتنې معنی کې خبريالانو ته وویل چې د دې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پیښ شوی او خلک په غوسه کوي. د همداراز زیاته کړ چې د هیت تاوتریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې لیدو ته لاړ او هلته یې وویل چې اوس وخت را رسېدلی دی چې ملت ورغېږي او اوس د سولې او آرامي وخت دی.
بله ملالای بشیر له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د امریکا استاوز جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استیضا کوي او هغه هم داسې وخت چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوري ریاست روانې دورې ته ورځې پاتې دي. یعنی ورځې وروسته د جنوري په 20مه به منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي.
آزادی رادیو تغوغونی سی او ترټول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس پر اسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورسته او څرګندونه ته چې په افغانستان کې د سولې او د روانې جګړې په اړه کړی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې د پوینال لاري اوربند زمينه برابر شي. عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند پر دغو موضوعاتو خبرې کړې. نور تفصيل به د سفیر لاستنګ زی په رپورت کې وورو.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریز دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوی په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د بسدلی خبره کوله. ماره وزارت مالداری دغه شکایت دی چې دا یو درخواست دی چې موږ دلته واوري لاندې کړیو مالداری موږ ښه په ښه حالت کې ده سلام
دا وستا سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په اکسپټونکو ماشين کې مو پریخو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې د ځوان فکر اونیزه خبرونه لرو په دې کې د ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د فعال رول موضوع چړل شوې ده خو پر به ظاهر سړی تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت پر اهمیت ټینګار کړی چې لاري اوربنده زمينه برابر سي صدر اعظم عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند لمشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړی دي د خان په حواله په اعلامیه کې راغلی چې او باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایزو ارتباطاتو په برخه کې د همکاري نوې لارې پرانیزي د ننګرهار استیناف محکمه او کارکونکو د نامعلوم کسانو په جزو وجل سوی د ننګرهار د استیناف محکمه وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو تویل چې دغه محکمه دوه تن اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن چهارشنبه سهار 9:30 بجې دندې ته پرلار و چې د نامعلوم وسلوال لوري د جلال آباد شهر څلورمې ناحیې اړوند کې وسلوال برید باندې وسو د ننګرهار سیمه ایز روغتون مسؤلین هم تاییدوي چې روغتون ته د یو کس مړی وروړل سوی دی افغان چارواکي په لوګر کې د وسوالو طالبانو د مین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او لمنځوړلو خبر ورکوي د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د ورستۍ پیشې د ارزولو لپاره یو پلاوی د ولایت ته تللی دی اېدا سوي چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لشت لشه څوار لس ملکي وګړي وژل سوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړی او د امریکا متحده ایالات په دغه وخت د کورونا وایروس د واکسین پروسه چټکوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په نننی پروګرام کې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په اړه غږیږو دا چې ټولنیزي رسنۍ څنګه د خو کارونو د مثبت خبرونو د خبراوي د خو اړیکو د پاللو د ارتباطاتو د جوړولو د بدیو یا ناسم دودونو د مخنیوي د زور زیاتی په وړاندې د غږو چټولو او نورو ټول ارزښتونو د دفاع لپاره څنګه کارول کیږي خو تر هر څه مخکې خاده چې وایو هغه کسان چې ټولنیزي رسنۍ یا سوشل میډیا نه پیژني هغه ته وایو چې سوشل میډیا څه ته وایي ټولنیزي رسنۍ یا سوشل میډیا د انټرنیټي پاڼو مجموعه ده چې په دې لک تر لګه ورستیو دوه لسیزو کې رامینستاو پراخ شوی او انټرنیټي فضا یې نیولې ده اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوډ ګوډ کې خلک ترې کار اخلي افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري ل دې ډلې څخه باندې 3 میلیونه او شپږ لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورخاروي وخت پکې تیروي خبري پکې لیکي عکسونه او ویډیوګانې ورچوي یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري مطالب لیکي
ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا لزان سره خوندې کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالی کته پورته ځي چې په انټرنیټي سلاور ته براوزینګ یا سرفینګ وای، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوي تر ډیره پورې د سرفینګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه اوازې له خپلې سیمې له ولایت له هیواد بلکې له ټول نړۍ په ډیر آسان توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو خو پویږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک پیژنې او نظریات لولي. میلمانه مو معرفي کوم، آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپو، اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله، نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلوونکی. ډیر زیات ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. خغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خدای چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دا کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پانی څه دي د سوشل میډیا؟
سانګزای ته سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیس په نوم یو بل ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېد. په 1991 کال کې ډېر مشهور شو. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېر مشهور ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور چې اوس لکه یوټیوب دادي دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده، یعنی کله چې نیټ شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیمې کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیون خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري، په دې کې 1.15 میلیون کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنیز دغه انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي، چې اوس 3 میلیون هم زیات دي، او اوس 10 میلیون خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي، 3.5 میلیون خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری. د 2000 کال د جنوري شمیرې دي، 2001 کال کې 15% نورم زیات شوی دي، یعنی 3 میلیون زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خود نه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده، یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري، او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیات دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم څه کړي دي. نو په دغه بیا ورسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه ورسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیقه خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار ویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده، تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لري؟
د رزر نن سلام ټول ته. خاله رسنه ډیره کې دي، ګټه داد چې ته په ډیره کمه بیا او په ډیر لږ وخت ډیر خلکو ته رسنۍ لري، او خپل خبره تر ډیرو پورې رسولای شي. لیکن دا به په دې پورې چې ته څه ډول استفاده کوي، څه ډول ګټه ترې اخلي. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم، او خپل خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولای شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل، مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دی. خو لکه ورور چورته اشاره وکړه د ځین وخت منفی استفاده تر کیږي چې هغه بیا لوی جنجال دی. ځین وخت اډیکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا ورسوي کې یو د کمیټه په باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لګارتمونه کاري په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې ټول خاله رسنۍ کاري هغوی څنګه معتاد وساتي. بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې ته په بیا غواړي هغه ورشي. دغه یو شخصي یو فرد یو شخصي صدمه ده چې رسوي. یو بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده. یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي. بیا چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وخت ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستوی دوه درې میاشتې کې لکه شوې یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. وخت سره غواړم چې ما ځینې تفسیر لوستل به خدمت ما به څه بشوله فزیکلی به زنه جوړ وسوم. دومره به سخت خبرې به دومره ډېرې به غمې دلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري. هم په دې خبره چې ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاس رسي لري خپل خبرې رسول اسي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته به دا به معنا هم ښکاري کنه وای انو ته دومره لوی کار نه کوي. تاسو کې د خپل یو لکه عملاً تدوی او خلکو سره مخ کیږي د یو کار وچ کوي.
مننه کوم نایم نظری تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی بیا سوشل میډیا څومره د سره مرسته کړي چې وکولای شي لډیر خلکو سره ارتباط برقرار کړي او خلک مو پیژني تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلام نوستان دې چې تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته اله زم چې ښه وخت ولري. زما پاند مونږه ټولنیز ځنې ته یو خو غو مومي په ټوله کې کناړي کې کوم تعریف شي هغه ورته لای شو. یو دا ته چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته تغییر ورکو. زما لپاره ټولنیز شبکې د یو ښه اړیکې جوړولو یو ډیره ښه وسیله ده. او دې ترڅنګ زما خپل په کاروبار کې لکه څنګه چې اوس په ټول نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیز شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کیږي، زه هم همدار هم د خپل کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیز شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسی چې ما کله کابل کې د کال زکه چې ولایت نه راغلی ما خپل غاصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کوم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبلو ساسنای په کې نه لوستلې او بل اخر دا غلي کې نه دوی د تاسو چې ما وګورې او ما سره په کې نه لري کې وګوري او دوی لقمان چې زغو سکارو یعنی زما د ټول عمر غلمرنه کاری تجربه وسیله یا څه سبب وګوري چې دوی کولای شي په دې ټول نه کې ځان متراکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترم مېلمنو ویل زم موافق یم. موږ ډیر ستونزې د ټولنیز شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کیږي او د دې ترڅنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډیره کتنه کې یعنی د سه مسائل خپلېږي چې خپل کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې ترڅنګ د قومي مسائل خپرول او قومي مسائل ته ډیر پام کول او په ډیر منظم شکل قومي مسائل تکثل او د دې مسائل ته وده ورکول یا د خپل ټولنه کې د دغه زهر قومي مسائل زهرو شیندلو مسله ډیره مهمه ده چې باید په خبرې وشي. او یو ډیر بل مهمه خبره ده چې ناموثق خبرونه عمل تخپلې. متاسفانه ټولنیز شبکې کله کله زه مطمئن یم چې د دې خبرې په محترم میلمانه مخه موافقه دي چې کله کله واقعا سړی باندې بد خو شي سړی ټولنیز شبکې وکړي. ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخله یو لوی مشکل ده.
بله مننه. ورسته په پم دغه مسلو باندې خبري وکړې د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دوه باندې په مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نوم ورته اخیستل کیږي که څه هم چې فیسبوک یې وړه برخه ده. تاسو کولی شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅ وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزې شبکې کاروي 0022255 زموږ شمیری دی. همدارنګه د ازادي ډاٹ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی. کولی شئ چې په سکایپ هم زنګ راوئ، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم 0022255 او 0992 3540. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راولئ. نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انسټاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروالم د غزنی نه زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. اورسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسنی حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټروله وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستل شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که یو پلار یم نو د خپل ځامن فیسبوک سره لایشم، یا مثلا کنټرول کړای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچه وي خو ډېر ښه، که په عمومي کچه نه وي نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځانګړي ډول باندې تر کومه حده ممکنه ده؟
ډېره مننه کومه. مهمه پوښتنه وه، دې ته به بیا هغه ملک سار صاحب ځواب ورکړي. خو اوس به بل اورېدونکی راواخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړي مشه، له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
او
مننه ژوندی اوسې. انټرنیټ کاروئ که څنګه؟ فیسبوک لرئ یا نورې شبکو ته لاسرسی لرئ که څنګه؟ ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا هلته ده. او خو کله کله سر ورښکاروئ اتمن دغه فیسبوکونه ګورئ که څنګه؟
فیسبوک خو بیخي کار نه کوي، خالي واتساپ کار کوي. واتساپ کاروو خو هغه هم ډېر دوه بندګي ادناسي هم ساتي.
له چا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ له ملګرو، کورنۍ سره، که څنګه په همدغه دي واتساپ له لارې؟
افغانستان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول په نورو هېوادو کښې دي. بس له مسافرو سره هلته چې د مسافرو لهجه باندې کاروو، له هغو سره هلته باندې نیسو. او خو سست ده ډېر.
یو څه غواړم راته ووایي، د پکتیا په ټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډېر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو وویل. دغې ټولنیزو شبکو، واټساپ یا مسنجر څومره سهولت راوستی دی؟ پخوا خو به زنګونه ډېر په سختۍ وهل کېدل مسافرو ته.
پخوا باندې خو بس تسلۍ ښکارېدل، بیا به د تسلۍ سوالم سندر کوي غوستې ښه، بیا بیا کور ته ټېلېفون ور اوس خو سهولت سم پوښتنه کښې جوړ کړی ده.
مننه کوم ډیره زیاته اوریدونکو. اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي، د هغو څنګه مخنیوی کیدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د یو بل ځورولو، د بلاک میلینګ، یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یوه پوښتنه چې دوی وکړله زموږ یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په هغلته خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان څاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک دا نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
څنګه دې د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډېره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیزو رسنیو کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر له 12 تر 18 کلو پورې وي دی د انلاین زوړیدو استعمال ون درې نوي سلنه ده او د نجونو د زوړونو استعمال نظر لیکن ته درې برابر زیات ده کله ورځي یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر درې ساعت زیات ټولنیز رسنی کاروي دی ور باندې احتیاط لري هر انجلۍ که په اونۍ کې تر لس ساعت زیات ټولنیز رسنی کاروي دی د انلاین زوړیدو او د بلکمیل کولو یا بچګری کولو احتمال زیات ده ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول ټویټر او یوټیوب ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي کمپیوټرونه دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري حتی د ماشومانو لپاره موډ لري یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ هغه موډ ته واړوي نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان سره تلل څه کلو عمر ټیټ وي دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې دوی څه کوي هر هغه څوک چې عمر یې تر 30 کلنې کم ده دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي هغوی په وسله وڅارل چې دوی څه کوي ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول د دوی نه جنسي آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل دا ډیر اسانه دي نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده په افغانستان کې به دې برخه کې متاسفانه عامه په هوغه بخینسته مو خپل به دې برخه کې دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی دي درک جی پی درک شکر په اپ سٹور او پلی سٹور ټول کې څه هر څوک وړیا دن ډول سي دي کول د خپل کورنې غړي مور باندې و ساري او چې دې چیرته دي او دیږي هغه فعالیتونه وګوري نو ار اپلیکیشن دا لري خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتل یو تر درې کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونو لیسانس اخلو که چیرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو یو جواز ورته اخلو خو چې ټولنیزې رسنۍ چې خلکو لویه برخه د ژوند اوس معمولا افغانان له درې ساعته زیات کاروي هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې په آنلاین نړۍ کې په پیسې نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي او بل تر ټولو
هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي
همدا کار ورته مونږ او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شخص او اساسه وکړي یوازې شخص انځه کمپنۍ لره موږ تر غلي دي د هاکینګ د انلاین زورونو د ډیټا لیکېدو د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول ته ډیر زیات کورنۍ څنګه رامنځته کړي دي ناموسي مسایل تر رامنځته وي دي ټول لوی ننګونې تر رامنځته وي دي حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په جاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته د کته یو اړیکې په انلاین نړۍ کې د چا معلومات لیکتي د تیر ټولول ډیر مشکل ده بل خبر په انټرنیټ کې ډیر مهم دا ده چې موږ په انلاین نړۍ کې هر څه چې کوو هر ویبسایټ ته ځو هر پانه چې ګورو هر څه ډول فلمونه چې ګورو هغه موږ په سیسټمږي دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورت پرنټ یا د خو ډیجیټلی نه کا لس کال وروسته 15 کال وروسته موږ ته ټولنیز رسنده معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکی ویبسایټ ته تللې فلانکی پروفایل دا چې کړی دغه ډیر یعنی د ورسته تعریف شخصیت دغه کوي تاثیر کوي بل مهم خبر د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي اغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان خو پیژني یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په اصله باندې انسان حقيقي حقيقي د معنا سي ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان خو پیژني موږ خوې خواص موږ غختنی د موږ څه غواړو په غفتي اغه د تدیر کمال میږي نو په دې ډول باندې
شفیقه خپل وخت تاسو را ته وایي چې په ټوله کې تاسو انجلۍ یاستي بیا خپل شیرونه لیکي خپل غږ او تصویر کله خبروي په انټرنیټي شبکو باندې په فیسبوک باندې نجلې په افغانستان کې تر نورو ولې ډېره د ټولنیزو شبکو د زورونی یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډېره زورول کیږي څه فکر کوي الهاتې څه ده
دا د دلایل لرله چې خدای دې چې په مجموع کې جنونی کم دي او هغه خلک چې کمی غوي دې دل به توجه کوي نسبت کرا غوي چې ډېر وي دا
یو څوک نه وینو او د فتر نخ کاره سی بیا موږ ته ډېر پام راوړي. ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو نجونې په خواله رسنیو کې کمی دي، بخصوص پښتنې. هغه اوس هم خدای ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې مجموع کې د ټولنې هغه کلتوري مسایل نه، اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندي نه، یو نه یو پرزه در باندې ځي، څوک نه یو نیمه خبره در باندې کوي. هغه نجونې چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، ښوونځي پر لارم چې دي، ته ډېرې وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جب فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه اسمن چې یوازې د ښځې ځپلي دي، یوازې د ښځو پښې تړلي دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغه سې مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونه نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقدې کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې وروي، هغه ته د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه دي، تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي را کولی شي، نه مو څوک را منی کولی شي، یوازې یوه تبصره ده کوي او خپل زړوي، خپله عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه ښه شوم، او دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه د خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه ته دا غوی د پاره د زړه تشول یو نار دا په دې معنی چې محرومیت دی. عموما بده خبرې، سپکې خبرې، کنزل، مخده، رخه، دا هر څه محرومیت ته ځي. کته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کې هیڅ کله د سیو سیو چاته نه غواړي. او بیا بل ویره دا ده خای دا دومره جوته نه، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیزې ریسورسز دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نارینه ترمنځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي نو دوی دا ویرم لري چې ښه موږ ترمنځ ویشل شوي دي، اوس څوک هم په دې هڅه کې راشریکېږي، ولې راشریک. فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړي کاري اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلې نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلې نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یو ځینې دلیل دغه چې دوی ویره لري چې ګوند د د د ټولنې ټول مردي په د انګلیسي په څیر ګرانچ د خېستې د هرڅ د یو د فور ورنونه ویشن سی ایبل سو پیورډنسي. نو دا ځینې او بل زموږ د نسل چې دی اوسنۍ نسل کای د نور دوستان د معلومات وی هغه چې خواله رسنۍ کاری ډیر ځوانان دي، او دا د یو نسل دی چې د دوی میندې پرونه مهاجرت کړه لوي شو، لیکن کاغل تم را لوي شو له دې یو نسل سره تللی و چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتاً آرام او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه او ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، له هغه نسل سره لوی سره یعنې نسبتاً دوی د خپل میندو د دوی میندې پلرونه څوک شو. لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی، موږ داسې یو نسل بېرته رالوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې رالوی شوي وو، او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما دی یعنی د 2001 نو وروسته نسل، دوی په تربیه کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول خپلو هغه پخوانو یو جرو سره تربیه شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړولو کې چې کبه کومان کې ښځې مې پښتنو په یوه کاروان باندې برید نه کاوه. او ته ما خپل په خپلو کلو کې لیدلی چې که سپینګیری سړی به مخې ته درته راغی، پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړه، یو هلک تر هغو په مخ کې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره شي هغه لار بدله کړي. یعنې هغه څه چې اصلا پښتانه دا ډول نه وو. د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه ټول مشهور خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچول، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. څه فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا ښایي د ډوډۍ خوړلې له دې وراخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لرې هم دي.
ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی اغه ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مراسره برخه واخیستل. زه تاسو هم مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام مو واورید.